سمه توګه زده کوي او ځینې یې بیا وروسته پاتې کیږي او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصیږي چې په ښوونځي کې ورته ویل کیږي. اکثره دغسې زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او ښوونځي کې تحقیرېږي او وهل کیږي. محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه و چې د ښوونځي په مهال درس نه زده کېده. دا چې ولې له ده یې اورو
یو د مکتب فشار درسونه یو د کورس وځي بیا بله ورځ چې کورس یو میاشت خلاص وله چې کور کې پوښتنه کوله یو د ډار له خطره چې پلار ډارېدلو سم جواب نه سم ورکولی شیان موږ خپل ښه زده کړی څه سم زده و چې پلار ته کېناستلو چې پوښتنه یې کول دیار میاشت به پوښتنه نشي کول چې هغه به چې ورته کېناستلو چې چیم زده و هغه به هم دیاده وتل بیا وهلو به یم ټکولو به یم نوم به یم راند باندې کېښودو هسې تقیرول به بیا چې کورس ته تللو د زړه به هم کورس ته نه کېږي کورس ته لاړ شو یا مکتب ته.
د اووم ټولګي زده کوونکي راشد بیا ځینې ښوونکي هم ګرم بولي چې په سمه توګه تدریس نه کوي ځکه د ده په څیر ډېر زده کوونکي لا نور هم لا درسونو زړه توري کړي.
استادان دي یوار درته درس تشریح کوي ته کرا کینی هلته نوټ وایي چې زده نه وي بېخي هغوی ته نه وایي دا څنګه زده ده که نه چې زده دې هم نه وي وهي دي ټول صنفیان هلته ناست دي شرمېږي د څنګه ما وهي هلته استاد لاړ شي بیا ټول درته زه وایي چې دی ووهه صنف نه هم زړه تورېږي استاد نه هم بېخي زړه هم نه کېږي صرف مکتب ته لاړ شو.
ځینې ښوونکي او د کورنۍ مشران فکر کوي که دوی زده کوونکي ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي. خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چېرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نشي زده کولی.
موږ وایو چې شنه لخته ده چې هر خواته کږی هغه کږیږي. ماشوم دې موږ او تاسې په لاس کې ده، یعنې موږ یې کوی شو چې راسته یې کړو یا یې چپه کړو یا څه رقم یې جوړ کړو. په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول دا د خپل احساس له مخې د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کینه یو ځي داخلي دی باید هماغه کار وکړي. دای باید لوبی وکی دی لوبی په وخت دای باید خوب وکی دی خوب په وخت کې دای باید درس وای کې نوی ته باید د زمينه سازي ورته وکی چې دای درس وای. مطلب د ډب او ادب کې څو سره وتل د کچیر ته موږ ماشوم تهدید کو وی و وی ټکو چې ته باید تنا درس وای بل باید هیڅ ونه وکی. د ماشوم هغه فطري غوښتنې موږ ورو وجلې هغه ماشوم زیدیر و مختکیگی هغه هیڅ کله هغه ته چې کوم شی تر غوړی هغه کار نه کوي. تا په مخ کې باندې شو کی خونځی ته بم لاړ شي بیرته بم راشي مګر هغه به درس نه ویلی.
ځینې زده کوونکي داسې هم وي چې د یو څه وخت لپاره درس نه زده کیږي خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره علاقه پیدا شي. محمد سلیم د همدې زده کوونکو له ډلې دی چې یو وخت درس نه زده کېده خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو.
لومړی استاد نه به نه درس سره تکرارو همدا ورته ویل چې ول تاسو درس نه کوئ موږ وی وهلو تحقیر کولو وی. خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد موږ ته ښه درس راته ویلې هر ځل به درس سره تکرارو روزمره به موږ تللو کورنۍ ته دنده به کتل هغه به هافرین را کوو او کوم درس هم سنو بیا به راته تکرارو تیر درس تکرارو نو درس به تکرار تکرار زموږ سره هر یو سره ځان ځان تکرارو.
ډېر کله هغو زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي. آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې نه زده کوي؟ په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی.
د دوی ټولو آی کیو یا هغه د هوش یا د ذکاوت اندازه یې درته ساده ووایم دا یو څه نه وي. یو زده کوونکی به لومړۍ درجه وي په ټولګي کې، یو به وروسته وي، یو به په متوسط حالت کې قرار لري، یو شاګرد کیدی شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کړي یو څه زده کړي، او یو زده کوونکی کیدی شي چې په څو وارې هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کړي. یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي.
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي دی له خپلو هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولی.
ما خپل داسې هڅه کړې ده چې اول داسې درسي چاپېریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره. دوی راکینوم درس وایي زه خپل هم کتاب وایم او دوی هم هڅوم. ما رویم داسې وسره چې زه خپل دوی سره ماشوم کېږم، یعنی نه د یو دیکتاتور پلار په صفت باندې نه غواړم چې هلته په ښوونځي کې هم دوی تهدید شي. عموما په افغانستان په ښوونځیو کې دا یو معامله ده چې اوس هم استادان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځان نه بولي، حتی په دې شخصي ښوونځیو کې هم داسې دي. زه غواړم چې د یو مهربان پلار د یو مهربان ملګري صفات باندې دوی سره اوسم، حتی دوی ماته عادي ستونزه وي عادي مشکل وي زه له دوی سره مرسته وکم.
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولی ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري چې د کورنۍ غړي باید د ښوونځي په لومړیو کلونو کې غم وخوري.
کورنۍ باید د خپل ماشومان وګوري، د خپل اولادونه وګوري چې دوی ولې درس نه وایي. په کور کې 15 ماشومان دي، په 15 کې درې درس نه وایي، دوه یې وایي. دغه درې ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ولې لري، یا دوی د همدغه تحقیر له وجې په رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرضاً که چېرته دوی اضطراب ولري، یا مور و پلاره وډار شي، ورختایي ولري، هم درس نه شي ویلی. او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي په ښوونځي کې، په ماحول کې، په کورنۍ کې، چې دوی په نور رواني ناروغیو د بیلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به یې زده وي، خو صرف که به هغه نه شي اظهارولی، تختې مخې ته به نه شي پورته کېدلی. دغه باید ډاکټران ته مراجعه وکړي، روغتون ته لاړ شي، هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي. هغه رواني حالت یې که چېرته ناروغي درملنه یې وشي، په لومړیو کې درملنه اسانه ده، او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي، د دو تشخیص وشي، دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي، کوم مضامینو سره علاقه لري، په صنف کې مشکل لري، یا د کوم استاد سره مشکل لري، له استادانو ډارېږي. په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ. که چېرته ناروغ نه وي، په هغو برخو کې، په هغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
دا چې له هغو زده کوونکو سره څه ډول رویه وشي چې درس یې نه زده کیږي، او که چیرې کورنۍ یا ښوونکي زده کوونکي د درس د نه زده کولو په خاطر تحقیروي یا یې وهي، پایلې یې څه کیږي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د تعلیم او تربیه له متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې ده، او په پایل کې ترې پوښتلی چې څه ډول له هغو زده کوونکو سره مرسته کیدای شي چې په اسانه درس نه شي زده کولی.
د دې لپاره تر ټولو مهمه درې خبرې دي چې اول باید مخکې له دې چې یو ماشوم ښوونځي ته داخلیږي، مخکې د ښوونځي داخلو سره هغه سره باید په کور کې کار وسي، په ټولنه کې کار وسي، د کودکستان کوم مراحل چې دي هغه باید مند نظر کې ونیول سي. بیا چې کله ښوونځي ته ماشوم راځي، باید نسبتا لږ آمادګي ځان سره ولري. د دې سره خوا کې ښوونکي باید په مسلکي توګه د زده کړو چارې په ښوونځیو کې مخته بوزي. هر ښوونکي مخکې له دې چې هر درسي ساعت شروع کړي، که هغه په هر ټولګي کې وي، په هره درجه کې وي، باید یو ارزیابي له شاګردانو نه ولري چې زما شاګردان په کومه کټګوري کې دي، کومه برخه کې دي، د دوی د زده کړې د اخس دغه سټیج یا لیول په کوم مرحله کې ده. په همغه اساس د خپل درسي ساعت کټګورایز کی او درجه بندي کی، لغن ورسته به درسي میتود په رڼا کې خپل پروګرامونه مخته بوزي. ځینې موضوعات دي چې هغه په مختلفو طریقې درسي باندې کولای شي شاګرد واخلي. فرض مثال، یو موضوع ده کولای شي چې شاګرد په عملی کار سره واخلي، یو بل موضوع ده کولای شي شاګرد په تمثيلي بډ سره واخلي، یو بل موضوع ده کړي شاګرد په تشریحي بډ سره واخلي. ولی استادان زموږ هغه موضوع نه درکې چې اگر دغه موضوع په کومه طریقه سره درکوي، له کومه طریقه سره ښه کولای شي زده کی. نو دا مهمه ده استادانو ته زمونږ چې هر موضوع درکړي، هغه موضوع باندې دوی پوه شي چې مقابل لوري د هر سوی د هر سن شاګرد دوی په کومه طریقه زده کی. له دغه نه باید استادان استفاده وکړي.
کچری یو زده کوونکی چې درس هم نه زده کیږي، ووهل شي یا تحقیر شي په صنف کې، په کور کې، آیا د به مجبور شي چې لاړ شي درس وایي، کنه نور به هم لخپلو درسونو سره رابطه کمزور شي؟
لبته مرغه په زموږ پټونه کې داسې یو ګمان ده چې زده کړه بدون له وهلو ټکولو نه نه ترسره کیږي، او ښوونکي کوشش داسې کوي چې همیش خپل مهم موضوعات له تاوتریخوالي سره له شاګردانو سره مخته بوزي، در حال کې چې دا برعکس نتیجه لري. که موږ نړیوالو ادارو ته کې مثلا نور پرنسپونه چې موږ ګورو، دوی داسې طرحې جوړې کړي دي چې لغه نه د تاوتریخوال نه بغیر ماشومان کولای شي ښه زده کړه ته لاسرسی ولري. تر ټولو مهمه خبره اوس نوین میتود کې دا راغلی ده چې هر هغه استاد چې د هر ټولګي لپاره سی هغه زده کړې وړاندې کوي، نو هغه باید یو ارزیابي کلی ولري. لغه نه وروسته باید هغه د درس کوم مفردات چې د هغه ځان سره مخکې تر مخکې د معلوم کړي وي چې کوم موضوع کې د شاګرد ډیره سختي، کوم موضوع کې د شاګرد ډیره اساني. هغه سخته موضوع باید داسې میتود سره مخته بوزي چې هغه ماشوم ته سخته تمام نه شي. ولا اگر کوم موضوع سختي، دا مسلکی وړتیا به د استاد سره موجوده. فرض مثال ګروپی کارونه دي چې زموږ په خوځو کې بالکل نشته. فرض مثال موقعیتونه چې دي زموږ په خوځو کې بالکل نشته. یو شاګرد چې په اول د حمل په میاس کې چې په کومه چوکۍ کېني، تر امتحانونو پورې په مغه چوکۍ باندې نشته. در حال کې چې نوې میتودونه کې داسې ویل سوي چې باید موقعیتونه تغیر شي، او استاد په یو طریقه زده کړه ورنکي. زموږ استادان چې دي همیش لکه د اول ټولګي د دوم ټولګي د متوسطه د کلاس ده په یو میتود درسي باندې مخته دي، او دغه تجربه زموږ خوونکو کړم نه ده. زموږ خوونکو یوازنی تجربه یا تاوتریخوالی تجربه کړې ده. کاغه منفی اړخو، کاغه مثبت اړخو. منفی اړخ مخکې دی چې هغه شاګردان ښه اخس نشي کولی، همدا دوی ته مثبت کاری چې ما شاګرد وو هغه خلک کیناست، په دې معنی چې هغه ښه زده کړو ته متوجه ده. در حال کې چې هغه زده کړو ته متوجه نه ده، هغه تحقیر شوی ده په هغه ساعت کې. هغه یو ډول ذهني رواني فشار لاندې ده ولی استاد دسی قیاس کی دا شاگرد ما ته متوجہ ده نو دغه طریقې چې دی دوی باید همیش دسی په دورانی حالت کې میتودونه د استعمال کی لیو میتودونه استفاده ونه کی او کوم موضوعات چې دوی غواړي چې مثلا ډیر اسانه دي هغه د شاگردانو د سبب مطابق هغه اسانه موضوعات دی کولای شي چې مثلا هغه شاگردانو سره خو په خوکینی چې بل شاگرد کیدای شي لږ کم ذهن یې سره بل سره مرسته وکړي
کورنۍ باید له داسې زده کوونکو سره څه ډول رویه وکړي چې درس نه زده کیږي
تر ټولو مهم فاکتور سره کورنۍ ده زموږ په تاسو سیستم د تعلیمي داسې ده چې شاگردان ډیر کم وخت په ښوونځي کې تیروي ډیر وخت یې په کورنۍ کې تیریږي کورنۍ کولای شي چې له خپلو شاگردانو سره کار وکړي هغه په دې صورت کې چې کورنۍ له ښوونځي سره ښه اړیکه ولري له بده مرغه زموږ ښوونکي چې دي له کورنۍ سره بالکل اړیکه نه لري او یا کورنۍ خپل ځان دومره مصروفه کاره کوي چې ښوونځي ته بالکل نه ورځي ټول کال په جریان کې در حال کې چې موږ د معرف په سیستم کې همدارنګه نړیوالو ادارو چې کوم پرنسپونه وړاندې کړي دي هغه داسې وایي چې تاسو باید د کورنۍ د والدینو شوراګانې ولرئ میاستنۍ جلسې ولرئ او هر والدین سرپرست د ماشوم مکلف ده چې ښوونځي ته لاړ شي له شاګردانو له استادانو پوښتنو کې چې زما د شاګرد مسؤلیت او احساس درک په کوم اندازه کې ده
څېړنو ښودلې د زده کوونکو وهل د هغوی پر استعدادونو ډېرې بدې اغېزې کوي او په کومو هېوادونو کې چې د زده کوونکو وهل ډېر وي په هماغه کچه پکې د لویانو ځیرکتیا کمه وي خو که د دې پر ځای له زده کوونکو سره له نرمۍ کار واخیستل شي نو دا کار د هغوی د مهارتونو په لوړولو کې ډېر ګټور تمامېدای شي
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي راډیو هر